د موسیقي خبرونه پایته ورسیده. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. مخلې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اول چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په موسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره وګوري. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه د کډوالو په توګه کډوالې اړول نیولې دي. د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو د اورېدو لپاره را سره اوسې. خو لومړی به صفي الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته خو د حل لپاره باید خلک همکاري وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسارېدو د قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس په بیلابیلو برخو کې شته ستونزې تایید کړي خو د حل لپاره د خلکو همکاري مهمه وبلله. ډاکټر عبدالله نن له یو شمېر مدني فعالانو سره په لیدنه کې وویل چې اوسنۍ ستونزې په تیره ناامنۍ په یو ځل نه دي رامنځته شوې، بلکې له پخوا پاتې دي چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره لا زیاتې شوې دي. ښاغلی عبدالله په خلکو غږ وکړ چې د ستونزو هواره یوازې د حکومت کار نه دی، بلکې دوی هم باید په دې برخه کې جدي همکاري وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مرجع ولسوالۍ د پولیسو یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه نن پیل شوې او په نتیجه کې د سیستانی او بلاک پنج سیمې د طالبانو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي چې افغان پوځیانو له یادو دوو سیمو تاکتیکي شاتګ کړی دی او د نیولو لپاره بیرته عملیات هم پیل کړي دي. په مرجع کې په داسې حال کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړو زور اخیستی چې تمګړی د نادلی په یو شمېر سیمه او د لهکرګا په باباجي سیمه کې هم جګړې روانې دي. او لسیجرګي په غور کې د یو انجلۍ د سنگساریدو د قضیه د جدي تعقیب وکړه. د ولسیجرګي رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې په غور ولایت کې د رخصانی په نوم د دین انجلۍ سنگساریدل محکوم کړل او ویل چې د انساني ارزښتونو او بشري حقوقو د دغه خلاف عمل عاملین باید سزا وویني. د ازادي رادیو د یو ویډیوي راپور لمخې 19 کلنه رخصانه د غور د مرکز د فیروزکو ښار په ناامنه کلی غلمین کې د غیر مسؤوله وسلوالو له خوا دروشت کلن محمد گل سره د جنسی اړیکو د لرلو په تور سنگسر شویده. دو ده افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډی د میورستا فریبا ظاهر درام روی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د سوریې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره لوی ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروف پرون ویلي وو چې د دې خبرو اصلي تمرکز به په سوریې کې پر سیاسي بهیر او هم د دمشق او د سوریې د حکومت مخالفینو ترمنځ د رښتینو مذاکرو پر پایل وي. روسیې وړاندیز کړی چې راتلونکې اونۍ د سوریې د حکومت او د هغو د مخالفینو ډلو د غړو د خبرو کوربتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسنیو د دفتر مشر الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په مسکو کې د سوریې د مخالفینو لیدنه به په ویانا کې د سوریې د بحران په اړه د خبرو په تضاد کې نه وي داسې وویل.
We think that there's a time and a place when the opposition groups will be represented.
دا وای موږ فکر کوو یو وخت او ځای ستاسو چې د سوریې مخالفي ډلې باید هلته حضور ولري، خو تر اوسه موږ هغه برخې ته نه یو رسیدلې. موږ ټول په دې هڅه کې یو چې دا بهیر پر مخ ولاړ سي او ډېر ژر به سوریایي وګړي هم پکې شکل سي. دا د دوی هیواد دی او د دوی راتلونکی ده. تر اوسه موږ د دې بحثونو لپاره چمتو نه یو، تر هغه چې نړیوال ټولنه د دې بهیر د پرمختګ لپاره لالو یو نتایجو ته رسیدلې نه وي. لوروف او د ملګرو ملتونو استازی استیفن دمستورا د اکتوبر پر دیرشمه په ویانا کې هم د اولسو لوړ پوړو ډیپلوماټ دوستانو په ډله کې سره لیدلې و چې د سوریې پر بحران خبرې کړې وې. په دوی کې د امریکا متحده ایالات، ایران او سعودي عربستان هم شامل وو. د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هېواد سپای پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل سوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشوره ورکولو د ماموریت پر مهال ووژل سو. د په تېره یوه میاشت کې د ایران څلورم لوړ رتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کېږي. ایراني رسنیو ویلي دي چې د دې هېواد شل پوځي افسران تر اوسه پورې د سوریې په جګړو کې وژل سوی دی. د ترکیه د جنوبی ولایت غازی انتاب چارواکی وایي نه مشکوک کسان نیولی چې ادعا کوي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. دوی وایي دغو کسانو پلان درلود چې په استانبول کې د یو سیاسي ګوند پر دفترونو ځانمرګي بریدونه وکړي. د ولایت دفتر پرون ناوخته ویلي وو چې د دغو مشکوکو کسانو دوه تنه یې د اکتوبر پر 10مه د یو موټر تر ټکر وروسته نیول سوي دي. اووه تنه نور یې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سوه. له دوی سره لاسي بمونه، چاودېدونکي مواد او نورې وسلې هم نیول سوي دي. د غازی انتاب د والي دفتر وایي دغې دلی پلان درلود چې د نومبر د لومړۍ نیټې تر انتخاباتو د مخه په دغه ولایت کې ویره او بې نظمي رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا چاپې د هغو کسانو پر ضد وهل سوي چې له دغه قاچاق سوو کسانو څخه یې د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغې پاکستاني شبکې له لیبیا او ترکیې څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاق کوونکو له دغو کسانو څخه سړي سر 14,000 امریکایي ډالر اخیستل. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف به نن غرمه په بکینګهام ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وګوري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون سه شنبه د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګریزو تړونونو د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د بریتانیا او قزاقستان ته د هوساینې او پرمختګ په برخو کې د دوو شریکانو په سترګه ګوري. په دغو تړونونو کې په قزاقستان کې د ګازو د 4 نوي کارخانو او یو د فولادو د تولید کارخانه شامل ده چې کیمرون د دواړو هېوادونو دا سوداګریزو اړیکو عمده برخه بولي. د بشري حقونو ډلې د بریتانیا حکومت تورنوي چې تر بشري حقونو سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي. خو برتانوي چارواکي وایي ډیوډ کیمرون له نظربایف سره د بشري حقونو پر موضوع هم خبرې کړې دي. ټاکل سوی د قزاقستان ولسمشر له لندن څخه فرانسې ته سفر وکړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې بهرني اتباع کولی سي د دغه هېواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر پر 6مه نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب سوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې د اوکراین د وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي.
خاتم مسکره ده یو دا شکا د سینو منځ ته لیدا سره د 5 کسانو دغو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کیدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې اغیز وکړي.
چین میتونه در تمامن ساحات به افغانستان کمک کنن.
د افغانستان پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکي اونۍ کې به په دې اړه خپل چمتو شوی راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو مارکیټ له حاله مو خبرو چې حتی زده کوونکي د درس په وخت کې ډیر ورزي.
دلته خپل ما د کمپیوټر دکان ده. زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته د ځې موسم د کورتوي کې پټې کړي او دلته د مکتب نه ښوونځي نه راپټ شوي او دلته فلمو ته ولاړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د غراز د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د اونیزو لړیو نوې برخې هم درته خبروو. وړاندې خبرونو کې مو واورېدل چې د هلمند سیمه چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هلمند په ځینو نورو سیمو کې هم البته د نادلي په یو شمېر سیمو او د لښکرګاه په باباجي سیمه کې هم جګړې روانې دي. له لښکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب راته ووایه چې جګړې په کومو سیمو کې زور اخیستی دی.
نوری صاحب خپلم امن جان ته ډېر سلامونه اوردم. سلامونه دغه و چې تاسو سره خبرې کوم. جګړه د مرجي ولسوالۍ د ودانۍ څخه 2 کیلومتره د غرب لور ته روانه ده او سوال هڅه کوي چې ځان د ولسوالۍ تر مرکزه ورسوي. دا جګړه 2 شپې مخکې یعنې د برای ماښام اول شپې راهیسې د نن پر روانه ده او ویل کېږي پکې تر اوسه د افغان پوځ 4 ټانګونه چې طالبانو په غټو وسلو ویشتلي سوزول شوي دي او د 15 شاوخوا کې افغان سرتېري تلفات هم لري. خو د هلمند والي وړاندې عمر ځواب وایي چې په هغې سیمه کې د تاکتیک له مخې په شاتګ شوی دی او اوس د دې سیمو د بېرته نیولو لپاره په مرجي ولسوالۍ کې عملیات پیل کېږي او جګړه په شدت دوام لري.
دایي صاحب همزمان د دې سره د مارجي سره په یو وخت کې د نادلي په ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د لشکرګاه په باباجي کې هم ویل کېږي چې جګړې روانې دي. په دې اړه چارواکو څه ویلي او څه کوم لوري پرمختګ کړی؟
چارواکو تر اوسه پورې په نادلي او په خاص ډول په باباجي کې چې د لشکرګاه سره څلورم او زه رسنۍ ته څه نه دي ویلي او په مجموع کې د هلمند چارواکي طالب د دې جنګ په اړه چې اوس پلان روان دی خبر اعلان وکړ په وخت او په موکې معلومات نور کې او اکثر وخت د معلومات ورکول نه ډډه کوي. خو هلمند د والي ویان عمر ځواک تقریبا نیم ساعت مخکې د ډېرو ټول چې یوازې مارجي ولسوالۍ کې جنګ روان دی او هغلته موږ یعنی حکومت ډول چې عملیات پیل کړي دي. مګر موږ ته ځینې سرچینې وایي چې دا اوس په نادلي ولسوالۍ کې چې د باباجي سرکرحد لري د لوی مانډه او د لچک په سیمه کې اوس هم په هغه مربوطاتو کې چې د چانګیر سرکر نږدې دي جنګ روان دی. هم د باباجي په ځینو سیمو کې جنګ روان دی. یو سوال پړېدلی دي چې هممهاله د مرجي ولسوالۍ نه بیا د نادلي دا ستګریچ تر ملګرو پورې په دې سرحد باندې چې د وسلوالو او افغان ځواکونو تر مابین خط و همدمانه جنګ دوامداره وساتي او په دې ډول باندې په ځینو سیمو کې پرمختګ هم لري.
دایي صاحب تاسو چې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې تعقیبوئ، له څه مودې راهیسې په ډېرو سیمو کې ناامني زیاته شوې وه؟ د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم زیاتو خو دواړو لورو د طالبانو لوري او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو لوري په مورچلو کې و، یعنې په یو بل تهاجمي عملیات نه و پیل کړي. څنګه شول چې طالبان یو دم په پراخه کچه د هلمند په سیمو کې عملیات ته زور ورکړي یا تهاجمي حملو ته زور ورکړي؟
نور صاحب د تیر 2 کلونو راهیسې هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنی موقعیت لري او د طالبانو لپاره د ټریننګ په کېدو او د ترڅنګ د عملیاتو دغه شرایط لري جنګونه و او کله چې دغه ولسوالۍ یعنی د کجکي سنګین مستقلانو زاده او شیر ډیرو سیمو سکوت وکړل طالبان لاس ته ورېدلې او مرکزونه یوازې د پوستې پایس باندې وسپات دي. نو وسلوالو په مرکزي سیمو باندې چې لشکرګاه نږدې فشار واچوه او هغه وسلوال په دې شمالي ولسوالیو کې حتی د شمالي ولایتونو ته هم د طالبان سره رسېدلي دي. اوس غواړي په مرکزي ولسوالیو کې چې نادلي مارجه بېلګه ده او خپل د لشکرګاه سره څلورم
بېلګه ده. دایي صاحب راسره اوسه په لاین کې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان هم همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. قهرمان صاحب خبرونه ته راغلاست. قهرمان صاحب زموږ د سیمه ایز خبریال خبرې مو واورېدې چې په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی، په ډېرو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی دی، علت څه دی؟
هلمند د ستراتیژیک لحاظ څخه هغه نقطه ده که چېرې مسلح مخالفین په هلمند کې بر لاس ولري دا پر دې دلالت کوي چې په ټول جنوبي غرب په نامه کې به دوی بر لاس ولري. که په جنوبي غرب کې ناامني وي تقریبا په ټول وطن کې ناامني ګڼل کېدای شي. د دغه لحاظ څخه مخالفین زیات کوشش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې بر لاس ولري. دوهم اساسي علت دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره سرحد لرو لکه ایران او پاکستان او هغوی دواړه زموږ په حق کې سالم نیت نه لري، خصوصا په دې اواخرو کې دواړو په ډېر بې شرمانه ډول باندې دا خپلو لاسوهنو ته په اصطلاح زور ورکړی دی. دا یو هم علت دی په اصطلاح باندې چې په مختو خلاص باندې جنگ شدت پیدا کړی.
خرمان صاحب
زه په یو شی باندې
خرمان صاحب
باندې هم چې ډېر ځلې په اصطلاح باندې دې ملت د پردیو دغه چې خوبونه همیشه په اوبو کې لاغو کړي دي یو ځلې به بیا هم زموږ ولس په خپل ټول په اصطلاح باندې والمندی باندې وپوانیږي چې د دې بوخت څخه معافت او بری راوځي. زما باور پر دې دی.
خرمان صاحب خرمان صاحب خرمان صاحب تاسو
کوشش کیچ پر سیمه کې بار لاس ولري او په جنگ کې دا څه معمول دی. لا دا پوسټه شاته ځول پوسټه مخته ځول دا پر دې باندې دلالت نکي په اصطلاح باندې چې یو فریق سره زور تل کې چې بل سره کمزوري تل کې.
خرمان صاحب
ولی اصلا د جنگ اخیرنۍ حالت مهم دی چې څوک برند
قرمان صاحب زما غږ اورې. بله ډیر مننه.
اصل ته رسیدو چې موږ د هلمند څخه مردانوار او قاچانه دي پاو.
قرمان صاحب تاسو د هلمند خلکو استاد یاست. ډیر درنه دند لري په دې معنا چې کچېر خلک په دغه سن امنه کې راګیر وي تاسو په نظر د دوی ژوند به ډیر تریخ نه وي؟ او هغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړل د هلمند استاد په توګه په ولسی جرګه کې آیا دغه اندېښنې مول حکومت سره شریک کړي دي؟ لچارواکو سره د هلمند وضعیت ډیر مهم دی او دوی باید مخکله مخې تدابیر ورته ونیسي چې طالبان هلته برلاسي نشي.
کامل کامل دلته په اصطلاح باندې هغه د دوی ورته مخکې د خپل د ناټو د عمومي کمانډان جنرال کمپل سره خپل د جمهور رئیس د امنیتي نیازونو په راز کې د وزیر صاحبانو سره او په خپله په محل کې د جنرالانو سره څلېرویشت ساعته حتی په خطونو کې په اصطلاح باندې د کښت رتبه منصبدارو د عسکر سره حتی تر پنځو بجو پورې هم ویښو سره پرتشپې ویښ پاته. زه وایم ټوله څه په اصطلاح باندې ډېر په اندېښنه تر څام لاندې لرم او چې دې ته په تلاش د وطن په سطحه روان دی چې باید جګړه مهار شي په هر قیامت باندې.
په
دې وطن باندې یو پردي
خرمان صاحب مننه.
زموږ پر هلمند باندې خورا د جګړې فشار دی د خپل ستراتیژیک اهمیت په درلودو سره ولې زه باورمن یم چې هلیځلې به نلای تنایي کې دا نتیجه ورکړي چې زموږ هلمندی ولس به د دې مشکلاتو څخه راوځي.
بله قهرمان صاحب یوه دنیا مننه. الیاس دایی د زموږ خبریال زما غږ اورئ؟
بله
د قهرمان صاحب خبرې خو مو ډېرې واورېدې، احساساتي خبرې وې. هلته اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره نوي ځواکونه رسېدلي دي په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده؟
که کوم په نادالي او باباجي کې چې کله تقریبا شل ورځې مخکې جګړه پیل شول تر ډېرې مودې چارواکو دا ونه منل چې نوي سرتېر راغلي دي. وویل چې نور سرتېر چې پیمنټ پروسیس دا کافي دي. مګر عمر ځواک چې د مخکې چې زما سره خبرې کړې هغه وویل چې وو د مرکز نه هم ځینې کتاب رسېدلي دي او ځینې تازهدلي سرتېر دي د کندهار نه هم رسېدلي دي او دوی د دې پلان لري چې کومه جګړه چې په مرجو ولسوالۍ کې وسلوالو پیل کړې ده او یو شمېر سیمې حکومتي چارواکو یا حکومتي سرتېرو د تاکتیک له مخې خوشې کړي دا به ډېر ضرور شي او تازهدمه سرتېرو دوی ولچې رسېدلي دي.
دایي صاحب فقط یوه لنډه اشاره کې ورته وکړئ، د ملکیانو وضعیت څنګه دی؟ هغه سیمو کې چې اوس جګړو زور اخیستی له دې مخکې خو هم ناامني زیاته او د دوی ژوند ډېر تریخ و. دغه نوو جګړو سره آیا بیا هم د دوی کډې بار شوي دي که څنګه؟ او زی امنو سیمو ته ځانونه رسوي که نه؟
نور صاحب ما چې د کومو دوستانو سره خبرې کړي دي لشکرګا ښار کې او بیا په تېره هغه سیمو کې چې د جګړې په څنګ کې دي او امن دي، د هر چا کور ته دوه درې اته تر پنځه پانلي پر رسېدلي. حتی په لشکرګا کې زموږ په خپل کور کې پنځه پانله اوس اوسېږي. یعنې د دغو کوسیمو نه چې د باباجي نه ونیسې نادالي دا بېلابېلې سیمې د دوی ولسوالۍ او دغه مرضي کې چې اوس جنګ زور اخیستی دی تقریبا ول کې د پنځه لزر په شاوخوا کې کورنۍ د دې کېدو په حال کې دي او اکثره یې د کرګاته یا په ولسوالۍ کې نږدې کلي ته او د دوستانو کورونو کې نږدې. خو د مهاجرینو ریاست ما ته وویل چې دوی تر اوسه توانېدلي دي د څلور سوه یا له پنځه سوه کورنۍ په شاوخوا کې سروې کړي او د هغوی دقیق ادرس معلوم کړي او بیا د مرستې لپاره کارتونه واخلي.
الیاس دایی له تاسو نه یوه دنیا مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د جګړې له وروستي حال او دغه راز چې جګړې په سیمه کې څه ورانی رامنځته کړې ده په ملکیانو یې څه اغیز کړی دی په دې اړه به د ازادي راډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند له جګړو زو ختیځ ننګرهار ولایت په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې له څه مودې راهیسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات شوي و. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي او په دغو عملیاتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپورټ کې.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. ولسوال وایي تیره شپه ځانګړي ځواکونه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی سیمې ته ورسېدل او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل. نوموړی وایي د تیرې شپې بریدونو سره د داعش ډلې ختمات شوی او افغان ځواکونو مخته کړی دی.
په جنجال سره کې اوس جنگ روان دی. دا اوس دا خاورې دا د تیارو انداخ دی. یو جسد هم دستي لاسته کړی دی او په کندرو کې یو جنجال سره کې په نرګوس کې نرګوسي طرف ته زمونږ دا سرونه ټول زمونږ د کومنډو په لاس کې ختم مات کړی دی. یو دا شکا دستي د منځه تللې ده سره د پنځو شپږو کسانو دغو چې دا پنځه شپږ کسان سره د راکټ او د څو دا زمونږ
تلیف. ولسوال وای هغه سیمه چې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي په هغه ځایونو کې امنیتي پوسټې فعال کړي. د وای تر اوسه یې څلور امنیتي پوسټې فعال کړي او پر دوو نورو پوسټو کار روان دی.
زمونږ پوسټې څلور پوسټې فعال شوې. پنځم پوسټ باندې کار روان دی چې پنځم خلاص شو. په شډل په سیمه کې بیا په شپږم اوس په شډل په سیمه کې د پندولا هغه طرف ته یو پوسټ باندې اوس کار شروع کیږي.
د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره کله چې سیمه افغان ځواکونو له وسلوالو پاکه کړه وروسته به خپله د سیمې خلک له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د خپلې خاورې ساتنه کوي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت اغېز وکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چین کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو ډېره برخه پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یوې مسق سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له چین سره لاسلیک شوې امنیتي موافقه یوازې د کابل په امنیت پورې محدوده نه ده. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کڅه حمله چین سره د لاسلیک شوی امنیتی موافقه ډیر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي. خو یوې مؤسسه حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقه په متن کې چین ژمنه کړی چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چین ژمنه کړی چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولای شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کومک کنند.
مثلا چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي لمون سره د کشفی او استخباراتي وسایلو د افسرانو پر روزنی او د ملي اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ اردو د ته ارتیا لري. دغه راز کچین مونږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالي شي.
هم کامیاب شون.
افغانستان او چین د سه شنبه په ورځ درې موافقه لاسلیک کړي چې یوې د امنیت او دوه نورې د خار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولي خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د چین مرستې ښه مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمی ازادي راډیو ته داسې ویل
په هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي خو مدیریت یې ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي دا د حکومت په رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکي سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولي او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رانځوړي.
هر قرارداد جنبه عملی پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ
هر تړون چې عملی بڼه غوره کوي که ډیر وړ تړون هم وي له هغه لوی تړونه ښه دی چې عملي کیږي. نه، زه د چین همکارۍ ته ډیر هیله من یم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملي بڼه لري، چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغو ګواښونو سره مخ دی چې موږ ترې ران جوړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. موږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستانی وایي چې له چین سره امنیتي موافقه له رواني پلوه هم پر افغانانو ښه اغېز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 چپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 چپا اوري. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پلاوی مرستیال ازادي راډیو ته وویل کله چې فاروق وردګ د دې وزارت د پوهنې وزیر و د هغه د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد یو لړ موارد موندل شوي دي. په عین حال کې د فساد په وړاندې مبارزې عالي اداره هیله کوي چې په دې وزارت کې د فساد په اړه معلومات او څېړنې د عملي نتایج ولري. خان محمد سینی تفصیل اوروي.
دا چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد لومړی درجه مسؤل کوم چارواکی دی په نږدې راتلونکي کې به څرګند شي. د پوهنې په وزارت کې د فساد د ارزیابۍ لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي چې په دې اړه د دوی ارزیابي بشپړېدو ته نږدې ده. د دې پلاوی مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاروق وردګ د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد ځینې موارد موندلي دي.
گزارش ما زیاد کوشش میکنیم که در همه هفته آینده
موږ زیاته هڅه کوو چې خپل راپور په راتلونکې اونۍ کې جمهور رئیس ته وړاندې کړو او پر موضوع ورسره خبرې وکړو.
ښاغلي ویسا وویل داسې موارد یې ترلاسه کړي چې په تېرو 14 کلونو کې د هېواد په ځینو ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه څوک نه دي فارغ شوي او سربیره پر دې ځینې پروژې څېړلي چې چارې په شفافه توګه عملي شوي نه دي. بلخوا سموده وړاندې د پوهنې نوی وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي چې په ځینو ځایونو کې د سلګونو ښوونځیو د ښوونکو له تنخواګانو د ورکړې له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. بلخي دا هم ویلي چې د پوهنې وزارت پخوانیو چارواکو په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر ښوونځي فعال ښودلي، حال دا چې په دې سیمو کې ښوونځي تړلي وو او په نامه یې میلیونونه ډالره خوړل شوي دي. د پوهنې وزارت نویو چارواکو دا ښوونځي د خیالي ښوونځیو په نامه یاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د امریکا د متحدو ایالاتو خاص مفتش د پوهنې په وزارت کې د لسګونو میلیونونو ډالرو پر اختلاس اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس په پوهنې وزارت کې د فساد د بررسۍ لپاره یو کمیسیون وګماره چې د روان کال د اسد په میاشت کې څېړنې پیل کړي دي. د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره هیله ښیي چې د پوهنې په وزارت کې روانه څېړنه عملي نتیجه ورکړي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
امیدوار استیم که هر چی زودتر خاتمه پیدا بکنه.
هیله ده چې دا څېړنه ژر تر ژره بشپړه سي، ځکه چې خلک تر ډیره حده د دې مسلې حقیقت ته په تمه دي. خلک غواړي چې پوهیږي عدالت په دې برخه کې کومه پریکړه کوي.
په دې حق له سموده وړاندې د پوهنې وزارت پخوانی وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته ویلي چې حاضر دی په دې وزارت کې د فساد د موجودیت د هر ادعا په وړاندې ځواب ورکړي. دا چې د پوهنې وزارت لپاره د حقیقت موندنې د پلاوي په اړه به جمهور رئیس څه اقدام وکړي دا به وروسته معلومه شي.
و امر د چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ډیر مارکیټونه جوړ شوي، یو هم د کوچي مارکیټ د چې ویل کېږي ګنز د کوونکي حتی د درس په وخت کې ورزي. ولې
دلته خپل ما د کمپیوټر دکان ده، زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته ځي، موسم د په کورتوی کې پټې کړي او دلته د مکتب نه را ښوونځي نه را پټ شوي او دلته فلمو ته ولاړي.
دا چې زده کوونکي ولې د مارکیټ ته د درس په وخت کې ورځي او ښوونځیو ته نه ځي، په دې اړه تفصیلي راپور به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته واورو. پر دې سربیره د ازادي راډیو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د اونیزو لړیو نوې برخې هم درته خپرو. خو اوس فریبا ظاهر ته واورو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په مرجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې د چارواکو په خبره افغان پوځیانو له سیستاني او بلاک پنج سیمو څخه تکتیکي شاتګ کړی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بیلابیلو برخو کې شته ستونزې تایید کړې خو د حل لپاره د خلکو همکاري اړینه بلله. ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسارېدو د قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. په کابل کې د سمارټ سیټي یا د زیرک ښارګوټي ساختماني چارې نن پرانستل شوې چې په بشپړېدو سره به د 15,000 کسانو لپاره د استوګنې زمینه برابره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. د ترکیې د جنوبي ولایت غازی انتاب چارواکي وایي 9 مشکوک کسان نیولي چې دا کېږي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. او د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولې دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو ژمنه کړې چې سږ کال ژمی به د هیواد په ولایتونو او مرکز کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت به په هیواد کې د ګازو او تیلو بیې کنټرولوي.
هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه استفاده وکړي او په ژمی کې زمونږ د خلکو نه ډېر پیسې واخلي. مونږ خپل د 15,000 تنه ډېره ذخایر لرو چې اوس فعاله شوې ده او خصوصي سکتور هم 10,000 تنه د غاز ذخیره لري.
شاغلی قوقندی وایي چې هغه کسان چې ګاز او تیل په لوړه بیه پلوري له هغو سره به قانوني چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا په سړېدو سره په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیه لوړه شوې ده. چین غواړي د هرات زعفرانو ته په خپلو کورنیو بازارونو کې د خرڅلاو زمینه برابره کړي. د افغان ولسمشر سوداګری سلاکار او د هرات د سوداګری او صنایعو خونې لومړی مرستیال سیروس الاف نن ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به افغان پلاوی چین ته ولاړ سي او له چینایي چارواکو سره به دغه هیواد ته د هرات د زعفرانو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. د هرات زعفران اوس مهال د هیواد په کچه اوله درجه لري. ښاغلی الاف وایي چې د هرات د زعفرانو د صادراتو له زیاتې دو سره به خلک د دیغه ګل کارنې ته پام وکړي او د تریاکو کښت به هم سره کم سي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې سږ کال په میدان وردګ ولایت کې د مڼو حاصلات 25% زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات 110,000 تنو ته رسیدلي چې کندهار، ننګرهار، غزنی، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو ته هم استول شوی دی.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د مخکښو ښځو او د ستاسو او د اساسي او بشري حقونو. خو تر دې مخکې د پکتیا د ګردیز د کوچي مارکیټ له حاله مو خبرو. کوچي مارکیټ هغه مارکیټ دی چې ډیر زده کوونکي ورځي، حتی د درس په وخت کې هم ډیر زده کوونکي په دې مارکیټ کې لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم دې مارکیټ ته ورغلی او له زده کوونکو او له پلورونکو سره خبرې کړې دي.
په ګردیز ښار کې د کوچي مارکیټ یو له هغو مارکیټونو څخه دی چې د ښوونځیو ډیر زده کوونکي له ښوونځیو څخه د درس له ویلو راپټیږي او همدلته راځي. موږ دې مارکیټ ته راغلو او ګورو په دې مارکیټ کې څومره ځوانان دي، څنګه څه کوي او په کومو کارونو بوخت دي، د څه لپاره دې مارکیټ ته راځي.
Thank you.
اوس دا کوچی مارکیټ هغه یو دکان ته راغلی یو چې دلته ډیر ماشومان هم ولاړ دي او په موبایلونو کې د مموریانو لپاره سندرې اخلي. له دوی سره به هم غږیږو او خو دلته به په پیل کې له یو کس سره خبرې وکړو. کاکا ته راته ووایه چې ته دلته څنګه راغلی؟
زه خو دلته د میموري کارډ دپاره راغلم. میموري کارډ کوم
د څه شي دپاره؟ میموري کارډ څه نه ډکوي؟
دا کې کمپیوټر کې راته ډکوي. د دکاندار گانې مانی چا چوي ډرامې چا چوي دي دغه دپاره
ډېر چې خوند درکوي. خپل ګورې کبل چاته اخلي
نه ولا خپل ګورم خو ډېر خو فلمونه مات خوند راکوي. دا پښتو فلمونه
قرآن شریف
تلاوت مدرسے مکتب تا نزیا وقت
حالات خراب دي.
دکان لری دلته څومره ځوانان یا ماشومان درته راځي دی ورځی په وګړو
جلال دین دلته خلق ډیر راځي.
دې کاروبار نه ورځی څومره پیسې یا وایت دی لاسته راځي؟
دغه 2000 روپۍ لاسته راځي کاروبار کې دی ورځی.
دې کمپیوټر لاره څه کوي ته دلته؟
زه دا سندر او ناتنا سیر شه بل شه دا فلمونه خلق ته اچم.
تخپلم خوند دری اخلي کنه یوازي
حوالنه
وسم دا کوچی مارکیټ یو بل دکان ته سرور کار کوي. دلته ډیر ځوانان ولاړ دي او دغه ځوانان هم په میموري کارډونو کې سندرې یا نور هغه ضرورت وړ توکي اچي. له دوی سره به خبرې وکړو. په مخ کې یو ځوان ولاړ دی، دوی برا سره وغږی. ته ځان راته معرفي کا.
زه عثمان غنی د ګردیز مرکز یم.
ښه، دلته څنګه راغلی؟ د کوچی مارکیټ ته ډیر خلک راځي. دلته موبایلونه پلورل کیږي، په میموري کارډونو کې سندرې اچول کیږي. ته څنګه راغلی؟
موبایل تر غل موبایل می وخت
دا دلته موبایل واخیست. ته ځان را ته معرفي کا.
سیر احمد ګل دی پکتیا ولایت اوسیدونکی.
دلته موبایل دکان کې ته ناستې؟ څنګه ناستې؟ څنګه راغله؟
راغله دلته ما خپل عمرګره مې د وز خپل هم کوم هغه سي مثال موبایل اخلو یا کوم ټلیفون برته موبایل ډکول داسې سره یو کوم یو وطني سندري یا د مګ او تاسې د ملي لوبغاړي سي دی کرکټ دا کوم بریاوی هغه کړی دی. دوه کوټو شوق لري دغه سی دا هغه وکوري.
که ته دلته چې کوي
زه خپل دغه لپاره غلن سم ریکارډ کې دی کرکټ هغه واشم لو بي سکوم.
ولی دغه وخت چې تاسو دلته مصرفوي دا ولی په زده کړه یا مطالعه او په دې شان نه مصرفوي؟
هغه هم دغه داس داس وای دی لیک تپلی سړی و کی
تاسو خو ډیر وخت دلته لیدل کېږي دی تفریح؟
نه 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 داس نه هر وخت لزانته او ټیم لري او اکثره ور کې مثال دی سار ټیم کې زیو زیر زی بعد لو وخت زی
ته په کوم وخت مکتب ته زی
بعد لو وخت
ته څوم سم کې
ته د دولسم کې
دولسم کې کانکور ته امادګی لره
ان شاء الله.
تک دمر رات وای سیدلتا څومره ځوانان راځي او څومره دلته موبایلونو ته چا چوي؟
دلته بشمار خلک راځي موبایلونو ته، کرکټ اچي، ریسلینګ اچي، ډرامې اچي، فلمونه اچي، انډیا سندرې اچي.
ماشومانو تعداد پکې څومره ده؟
ماشومان هم زیات دي کې، ځوانان هم زیات دي کې.
او دې مکتب ماشومان ده؟
مکتب ماشومان هم زیات دي کې، خو اکثره موږ چې ماشومان سیا په چې نه پیږي ته کار نه کوم موږ، خو ځغه مخه به لارې نشي.
ته ځان را ته معرفي کا.
زاد ګل د پښتیا ولایت د میرزا کې ولسوالۍ.
تو دلته څه شي کوي چې راغلی دی مارکیټ
زه دلته راغلی یم تللی لیپن ته ګیمونه اچوم
ګیمونه اچې مکتب وایې
هم
سن
هم ټولګي کې
ته وایې ولې اوس سبق ته نه ځو خو سبق ته دا تقریبا 8 بجې دي
زه سبق مسپخیمه وایم
مسپخیمه وایې په کومه لیسه کې وایې
مرزکه لسوالای کې
نو مرزکه خو دی مرکز نه ډیر 15 کیلومتر لري دا نو ته څنګه به 15 کیلومتر کې مسپخیم رسیږي
رسیږم نیم ساعت کې رسیږو
دلته په کوچی مارکیټ کې څومره زده کوونکي د ښوونځیو راځي د یو عیني شاید په توګه راتلو
دلته خپل ما د کمپیوټر دکان ده زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته ځې موسم د کورتوي کې پټې کړي او دلته د مکتب نه را ښوونځي نه را پټ شوي او دلته فلمو ته ولاړې زیاتره وخت داسې د سریالو وخت ورته معلوم ده چې پکس هغه 10 بجې 11 بجې سریال شروع کیږي په هغه وخت باندې دوی ځان دلته ورسوي او هغه ماشومان چې د مخکې به د ورځې 100 روپۍ کار کو کورته وړلی هغه اوس 50 روپۍ کورته وړي ځکه نیمه ورځ دلته سندر ته ولاړې
ٹیلیویژن سکرین تا دی قتل والے دلته دی ټلویزیون ته کتل په دکان کې
صندوق نو کتل
نو خطول وخت دلته نه تیریږي دلته دی وخت نه تیریږي
نو دلته ګرځم
دلته ګرځي په لشي کې خطو ټلویزیون ته ولاړ دی
اوسه ولاړ
کیا سی ولاړ دی دغه ماشوم ته چې تقریبا د لسو کلونو په شاوخوا کې به شاته د موچګیرت د سامانونو ډبلای په غاړه چولای او د ټلویزیون ډرامې ته قتل او هغه سکرین مخامخ چې لګیدلای د شیشې نه یو خواته د یم ورته ولاړ دی په لسګونو نور ماشومان ورته ولاړ دي ورځې په وګدو کې دغه وضعیت د پکتیا ځینې کسان اندېښمن کړي دي چې د ښوونځیو او کار زده کوونکي او ماشومان له کار څخه په دې مارکیټ کې وځي او د دې مارکیټ د کنټرول لپاره باید ځینې مدني فعالان کار وکړي ولې اوس دلته د کمپیوټرو دکانونه جوړ شوي کمپیوټر پلورنځي دي تاسو دې په اړه راتوي
او رښتیا هم اوس دلته د کوچی مارکیټ ته چې کوم شاګردان راځي د مکتب نه پټیږي او دلته تلویزیونو ته یا د کرکټ میچونه چې یو ته ګوري او خپل وخت دلته په دا مارکیټ کې ځای کوي
تاسو څه فکر کوئ د ماشومانو راتلونکي ته د هیواد راتلونکي ته د دوی د ډول وضعیت ته څه فکر
ولا د ماشومانو د وضعیت خو اول خو دا د دوی د پلار او د ورونو د ترونو دا حق ده په دوی باندې چې دوی وڅاري او تعقیب کړي تر څو پورې دوی مکتب ته پښتنه وکړي د معلم نه ولې معلمان هم داسې معلمان دي چې هغه هم ورځ تېروي او خپل وخت یې ریدا نه وي چې پلار ته یا کوم یو ټلیفون شمیره تر واخلي هغه ته زنګ ووي او د پلار هم ولاکه داسې خاص توجه ورته کړي خپل اولادو ته نو دا وخت دلته ضایع کوي او دلته تیری مگر ډیر کوشش کوی چې په وای خلو وې سړو نو وړ کې دی کله کله کنځام راته وکی
دغه ماشومان چې دلته په مارکیټ کې ګرځي را ګرځي او د ټلویزیونونو سکرینونو ته متوجي دي لمونږ سره هیڅ ډول خبر نه کوي مونږ هڅه کوو چې دغه ماشومان وغږو ولې دوی نه غږیږي هغه ډول چې څنګه هر ورځ لیدل کیږي په لسګونه څه په سلګونه ماشومان د ښوونځیو څخه راتښتي او دلته خپل وخت ضایع کوي مونږ به د معارف له چارواکو څخه هم وپوښتو چې د دې مخنیوي لپاره یې څه کړي دي د پکتیا پوهنې رئیس لوکمانی حکیم حکیمی راته وایي
په دې برخه کې مونږ د حج اوقاف رئیس صاحب سره د کارمندان سره مونږ ناسته درلوده خپل د امنیتي کمانډان سره مونږ د خبره شریکه کړې د پرسونل سره د دلته حکومت ساحو کې دوی امنیتي کسان لري او خپل مونږ خپل د شاګرد د کورنۍ سره هم د ځن استادانو په واسطه باندې خپل د استادانو سره مونږ په دې برخه کې ناست یو دوی سره د ستونزو شریکه کړې ان شاء الله د ستونزو په حل کې مونږ جدي یو
د ګردیز یو شمیر اوسیدونکو د ښوونځیو د شاګردانو د راتلونکو لپاره اندېښمن دي دوی له مارې پریاست څخه بیلابیلې غوښتنې لري وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي باید له مستقیم نظارت لاندې ونیسي د ګردیز ښار یو اوسیدونکی حاجی رحیم
د خپل استادان معرف کيو کمیټه ورته وټاکي چې دغه مختلف محصلین پس دغه دغم دکانونو ته دغه کوم جیب کوو کېږي د درس په وخت کې پیدا کی یو سی اغل ته لیک در اجازه ورکي او سنف کې درس ته کې نوي دغه ډیره خصه لاروي
مونږ د ګردیز ښار دغه لویه ستونزه چې ښوونځی زده کوونکي او ځوانان ورسره مخ دي د حج او اوقافو د رئیس مولوی غفور مخ ته هم کېښود. هغه یې په اړه وویل:
ټول مسلمانان دې خبرې چې د اسلام نظام د همدې منکراتو د ورکېدو په خاطر باندې جوړېږي. د امر بالمعروف شعبه مکلف ده چې دغه کارونه وکړي. خو دا همداسې نه کېږي. زه به ولایت انشاءالله پیشنهاد کوم د ده سره به څه نظامي قوت هم یو ځای کوو او دا به ګرځي په ښه دعوت حسنه به ورکوي، حکمت به ورسره چلوي، نه به وړکې بېکاره ګرځي انشاءالله، نه به سکرین خانو کې فلمونه ګوري.
د پکتیا ډیر اوسیدونکي په دې اند دي چې که د پکتیا ولایتي اداره او معرف ریاست او کورنۍ په شریکه د خپلو ماشومانو د راتلونکي فکر ونه سنجوي، ښایي ورځ تر بلې دغه وضعیت لا پسې دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د بشر د حقوقو د تامین په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب، شتراغلست.
په لومړي سر کې زه هم ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
صافی صاحب، دولت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مخکې د دې نه چې د دولت مکلفیتونو ته راشو، باید ووایو چې خپل حقوق بشر څه شی دی. یعنی کوم حقونو ته موږ بشري حقونه ویلی شو؟ که څه هم په دغه مورد باندې کوم جامع او معنی تعریف وجود نه لري، موجود نه دی، خو بیا هم یو تعریف چې تقریبا ټولو ته د منلو وړ دی، هغه دا ده چې هغه حقونه چې انسان ته د انسانوالي په خاطر باندې لري، دغه ته بشري حقونه وي. یاره دغه حقونو ته یا دغه ازادیګانو ته ذاتی حقونه هم وي، ځکه چې دغه هغه حقونه دي چې بدون دغه حقوقونه یاره انسان نیمګړی دی، حتی نشي کولی چې ژوند وکړي. چې دغه حقونه هغه خپلې ځانګړتیاوې لري چې دا صرف د انسان په خاطر انسان ته ورکړل شوي. په ده کې رنګ، جنس، دین، مذهب، جغرافیه، یعنی هیڅ پوله هم نه مني. اوس راځو دې ته چې دولت د دغه حقونو د پلي کولو دپاره کوم مکلفیتونه لري. موږ ګورو چې دولت اول مکلفیت د دولت دا ده چې دغه حقونه چې انسان ته د انسانیت په خاطر باندې ورکړل شوي دي، د دغه رعایت وکړي. دا حقونه باید رعایت شي. په دوم قدم کې باید دغه حقونه او ازادیګانې چې د خلکو دي، د حمایت او پلوی باید هم ولري په ټولو برخو کې. او کله چې د حمایت او ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، یعنی دغه حالت د تطبیقي حالت لري، چې یعنی دغه حقونه باید په ټولنه کې تطبیق شي. او کچیرې دولت وکولی شي چې دغه خپل مکلفیتونه په درست ډول د ټولو وګړو دپاره عملي کړي، نو هغه دولتونه یا هغه نظامونه، یعنی یو ښه نظامونه او د خلکو ته د منلو وړ نظامونه دي. او په دې برخه کې ګورو چې هر دولت کله چې جوړیږي، هغه واضح خبره ده چې د خپلې هغه درې قواوې چې مقننه قوه ده، اجرایه قوه ده او قضایه قوه ده، دې قوتونه جوړیږي چې هر یو د دولت دغه هر رکن په تطبیق او ملاتړ او رعایت د دغه حقونو کې خپل ځانګړي مکلفیتونه لري چې باید ادایک.
د بشری حقوقو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې کوم ډول ضمانتونه موجوده؟
کله چې موضوع د ضمانتونو رامنځته کیږي یا دغه ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، دولت په هر برخه کې خپل مکلفیتونه لري. یعنی هم داخلي قوانین لري او هم نړیوالو قوانینو ته چې کله نژمن شوی دی او په هغه باندې تعهد کړی، دولت خپل مکلفیتونه لري. یعنی دغه ضمانت، یعنی بهترین ضمانت د بشري حقونو دپاره قوانین دي چې مقننه قوا باید داسې قوانین وضع کړي چې هلته د تمام وګړو هغه ذاتي حقونه چې دي هغه تامین شي او دوی وکولی شي خپل حقوق ته لاسرسی ولري. یعنې په دوه موضوعګانې دلته مطرح کیږي چې یو داخلي قوانین دي او بل هغه نړیوال قوانین یا کنوانسیونونه دي چې دولت هغه ته تعهد کړی. دلته دا مهمه نه ده چې دغه کنوانسیون دی او که دا یو ملي قانون دی. کله چې یو دولت یو کنوانسیون هم امضا کوي او یا یو ملي قانون جوړوي په دواړو کې هغه مراحل لازم مراحل چې شورای ملي ته ځي او بالاخره توشی کیږي د یو قانون حیثیت ځانته نیسي. دولت په دغه دواړو برخو کې خپل مکلفیتونه لري چې دغه یو ښه ضمانت دی. که د مثال په ډول یو بشری حق مثلا اساسي قانون په دوم فصل کې نه را شروع کیږي تر اخر د دوم فصل پورې د دولت مکلفیتونه د اتباعو په مقابل کې هلته ذکر شوي چې ډېر ښه موارد دي او د دغه قانون د اساسي قانون د تطبیق د پاره اول قدم کې کچېرې وګورو جمهور رئیس مکلفیت لري د اساسي قانون د تطبیق او په هغه کې خپل سوګان یا قسم کوي چې زه به رعایت د دغه قانون د تطبیق یا د خلکو د حقونو د ازادیو دپاره قسم یادوي او بیا رئیس جمهور په مخ کې د ده کابینه چې حکومت ده هغې هم دې ته ژمنې او ضمانت کوي د دغه حقونو چې دوی باید دغه حقونه د خلکو ته هغه کې ورکړي هغه کوم څه چې په قانون کې ذکر شوي. یعنی ډېر ښه ضمانت دی د بشري حقونو په مورد کې قوانین دي او ملي او بین المللي اسناد دي چې د هغې په رڼا کې کولی شي چې هغه خپل حقوق او ازادیګان چې د انسانانو دي په هیواد کې او په ټولنه کې هغه ته لاسرسی ولري.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرم چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې بس لرو
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست صفای صاحب د ورستی پښتنې پتوګه کچيري دولت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي مدني ټولنې او یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ ګورو چې کله دولتونه یا خاص ډول وي چې حکومتونه اکثرا مایل تخلف دی کله کله کېدای شي چې دی هغه لازم تدابیر چې دغه حقونو او ازادیګانو لپاره ذکر شوی دی د په عمل کې پیاده نکی یا دغه سرغړونه وکي. یعنی څنګه کولای شي چې دغه قوانینو د ډیر ښه تطبیق لپاره مدني ټولنې یا په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه کولای شي؟ کچیر یو داسې مثال ورکو چې په یو مورد کې چې یو حق ورکړ شوی یعنی قانون گذار د یو شخص لپاره یا د یو هیواد د تابع لپاره هغه لازم ګڼلې ده مګر هغه نه رعایت کیږي یا حکومت هغه نه تطبیقي خملاتړ نه کوي د حق نه بلاخره شخص محکمه ته مراجعه کوي او محکمه باید حکم وکړي د دغه حق د رعایت او د دغه تطبیق په خاطر. فرض کوو چې یو داسې یو حالت راغی چې سرغړونه وشوه تضمین موجود ده په قوانینو کې ذکر یا په قانونو کې ذکر ده یا ذکر نه دی. بعضې داسې حقونه شته چې کیدای شي چې په قوانینو کې ذکر هم نه وي مګر د یو انسان دپاره چې هغه ذاتي حقونه دي له هغه نه سرغړونه کیږي. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کولای شي چې دغه حق د رعایت لپاره د دولت نه مرسته وغواړي یا له حکومت نه مرسته وغواړي. فرض کوو چې دغه حق په تطبیق کې یا د رعایت دغه حق لپاره ستونزې موجودې دي او دغه حق نه تطبیقیږي، یا یو ملي قانون د صراحت هم لري چې دغه حق باید دغه شخص ته ورته ورکړل شي مګر نه ورکول کیږي. موږ ګورو چې د ملي قوانینو د پاره یا په د کنوانسیونونو د پاره که په خاص ډول د کنوانسیونونو موضوع ته اشاره وکړو، دولت مکلف دی چې د هر کنوانسیون د پاره خپل یو مشخص گزارش یا راپورټ نړیوال ټولنې ته یا مشخص کمیټې د توغې کې وړاندې کی، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا مدني ټولنې هم د دې حق لري چې د دې د سیوري گزارش ترتیب کی، یعنی اصلي گزارش دولت ورکړي. د تر څنګ مونږ هم گزارشونه ورکو. فرض کو چې په یو مورد باندې کچیر د معلولینو د حقونو موضوع په نظر کې ونیسو چې دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او غته تعهد کړی دی او تصویب شوی دی په افغانستان کې، وایي چې مونږ معلولینو ته دغه کارونه وکړو، معاشونه هم ورکړو، کورونه هم ورته توزیع کړو، دی هیڅ ستونزې نه لري، دی ته د فزیکي لاسرسی موجود ده. په دغه ټول مواردو کې دی خپل گزارش ورکوي، خو د دې تر څنګ یو گزارش مونږ هم ورکو. کچیر زمنګ گزارش، یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون گزارش، د دولت د گزارش سره یو شی اوسی، خدا د دې دولت موقف پر نړیواله ټولنه کې په دغه مورید کې لړیږي. او کچیر داسې حالت راځو چې دی هغه لازم کارونه چې یعنی د دغه وګړو د پاره لازم دی، یعنی دغه قشر د پاره لازم دی، تر سره شوی نه، او موږ په دغه مورید باندې دادخواهی کړی ورته ورغلی چې دا به تضمین شي، موږ تبن د دې په خلاف باندې گزارش ورکو چې اصلا دغه کار نه ده شوی او دغه گزارش چې دولت ورکړي یعنی حقیقت نه لري. په دغه صورت کې د دولت موقف یا د دغه رژیم موقف نړیوال ټولنه کې تر سوال لاندې راځي. نو د بشري حقوقو موضوع یو مهمه موضوع ده چې دولتونه باید همیشه، یا په خاص ډول د افغانستان دولت، جمهور رئیس، حکومت، دوی باید ټول ډیر پاملرنه وکړي د بشري حقوقو ته، چې هغه انسانان ته چې کوم حقوقونه په قوانینو کې په نظر کې نیول شوی دي په ملي او نړیوال قانون نیکه دا رعایت کی، او د دې د حمایت لپاره اغل لازم تدبیرونه په نظر کې ولري، تر څو چې کوم گزارشونه نړیواله ټولنې ته ورکول کیږي هغه مطابقت ولري د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسول نظریات او گزارشونو سره، او د مدني ټولنو د گزارشونو سره چې د افغانستان د دولت موقف نړیوال ټولنه کې خپل ځانګړی ځای ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مکوم په خبرونه کې احمد زوی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. لدی په باور چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال د خپل سلو سره چې او لایات دي او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر هغه ته مطلب چې د خپل سلو سره د خپل مطلب سره چې کوم ازادي چې ما د لوی د مثال چې یو ورګ نه لري د دې سره سره مخه نو چې د دې د راتلو نو تاسو هغه څه ورونه چې ما تاسو دا ورونه مې دي
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل تاسو کور سره تل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه تر څو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د ټیکاله کورنۍ دا راوړی چې کله کولنې ترایږي هغه نو مخ دې رسیدي چې بیا اصلي څه دې کړو چې دا څنګه مو په څنګه نه دي دا په سن یو اسلامه دی یو پرګون دی وایي چې څنګه بس دا نه وایي دې دې څنګه نه دي بس مې دې دروازه بند کړه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړ کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه یعنی چې وایم کومه ولې چې دوی ته ښه نه وي ترږي
ځین انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي، هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څرنګه
بعض مسائل به مې درکول، په بعض مسائل به مې سر خلاص کړو، خو ما په دې نه چې هغه لیکنې د بند را وړه دا مثال د لنډې سر کې بیان کړم یا په شیټ کې بیان کړم یا د لنډې لیکنې په شکل بیان کړم، خو نه ځکه دا خو زما پورې نه مرکز کېږي، یعنی ما نه خپله نه دي پوښتلې، ما دا مشوره نه ده اخیستې. اوس یو مفکوره ورته ده څلور متره په پورې ځل نه کړو اور بلې په هغه ځای کې چې ما څنګه دا جمله هغه نن د څه نه څه نه دغه څه چې ما وايي دا یو خبره ده چې سبا به راځي او کله چې یو ډېر ځان پاتې دی چې څنګه څنګه چې هر څه موږ یې د څه چې د دې په څیر څه کوي دا چې ما مسجد کې له ځانه نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا قرآني مثال ته دې چې په ما سره نه نه څه نه ورته پس لیکنه دا ویته کارونه پټه دا خاني په کوم شي کې د کتاب په کوم شي کې د انټرنټ په کوم شي کې چې تاسو خو مو نه لري چې تاسو ورته تمام بیا نه سبا به چې څه دې چې دې په دې دا راځي.